ساعت 9 صبح است. شنوندگان عزیز، پیش از اینکه بخش‌هایی از برنامه زیر آسمان کبود که دیروز از رادیو آزادی به طور زنده و مستقیم درباره تحولات 10 سال اخیر در افغانستان به نشر رسیده بشنوین، از شما دعوت میکنیم به شنیدن تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان از فرشتن تا.
سرخط اخبار: حکومت افغانستان از واشنگتن خواست بالای پاکستان فشار وارد نماید. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان وضعیت صحی سیمین بارکزی را نگران کننده توصیف کرده است. و روز شنبه نیز درگیری ها میان قوای حکومت موقت لیبیا و حامیان معمر القذافی در شهر سرت ادامه داشت. مشروع اخبار: حکومت افغانستان به روز شنبه از واشنگتن خواست بالای پاکستان فشار وارد نماید تا در برابر شورشیان افرادگرا که از قلمرو پاکستان علیه افغانستان استفاده می نمایند اقدام نماید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان این تقاضا را در ملاقات با نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان به عمل آورد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان که به رسانه ها فرستاده شده گفته شده مارک گراسمن نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفته است ایالات متحده آمریکا در ارتباط گام‌های عملی در مبارزه علیه تروریسم فشار خود را بالای پاکستان ادامه می‌دهد. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان وضعیت صحی سیمین بارکزی را نگران کننده توصیف کرده است. دکتر سریا دلیل شام دیروز پس از دیدار با خانم بارکزی چنین گفت:
وضعیت شسزر وضعیت صحی و علائم حیاتیش نگران کننده است. خیلی به مشکل تانستیم که نبضش معاینه کنیم و نبضش حساب کنیم. تانستیم که در حدود 250 تا 260 سی آب بنوشن، ولی به هیچ وجه تکافو نمی کنه.
سیمین بارکزی عضو سابق ولسی جرگه افغانستان که حدود دو ماه پیش همراه با 8 تن دیگر سلب صلاحیت شد، روز یکشنبه گذشته دست به اعتصاب قضایی زد. وی گفته است تا زمانی که دوسیه وی مورد بررسی مجدد قرار نگیرد به اعتصاب قضاییش همچنان ادامه می دهد. حکومت ژاپن گفته است با وصف مشکلات ناشی از سونامی سال گذشته در این کشور هنوز هم به دادن 5 میلیارد دلار کمک به افغانستان متحد است. سفیر ژاپن در افغانستان قبل از ظهر روز شنبه نامه صدر اعظم ژاپن را به رئیس جمهور افغانستان تسلیم داد. صدر اعظم ژاپن در این نامه گفته است با وجود صدمات زیاد سونامی به اقتصاد این کشور وارد آورده، ژاپن به دادن کمک 5 میلیارد دلار به افغانستان متحد است. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار جهان را بعد از یک وقفه می شنوید. روز شنبه نیز درگیری ها میان قوای حکومت موقت لیبیا و حامیان معمر القذافی در شهر سرت ادامه داشت. قوای حکومت موقت تا هنوز با مقاومت جدی طرفداران مسلح قذافی روبرو اند. طرفداران قذافی در مرکز کنفرانس ها و ساحه پهنتون شهر سرت موضع گرفتند. سرت و بن ولی دو شهر اند که با آخرین و محکم ترین سنگرهای قذافی در برابر حکومت موقت لیبیا مبدل شدند. حکومت موقت از 23 گست به این سو کنترل طرابلس را به دست گرفته و بخش اعظم خاک این کشور را در تصرف دارد. حدود 80 نماینده گروه های مخالف حکومت سوریه دیروز برای هماهنگ ساختن تلاش هایشان به هدف کنار زدن رئیس جمهور سوریه بشار الاسد از قدرت در سویدن گرد هم آمدند. اسد از چندین ماه به این طرف در تلاش سرکوب نارامی های ضد حکومتی است. سازمان ملل متحد می گوید حدود 3000 نفر در جریان سرکوب تظاهراتی که از 6 ماه به این سو آغاز شده توسط قوای حکومتی کشته شدند. علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن دیروز در یک بیانیه تلویزیونی گفت او در چند روز آینده از قدرت کنار می رود. علی عبدالله صالح رهبر یمن در همین بیانیه مخالفین را به علت غارت دارایی مردم و اموال دولتی مورد انتقاد قرار داد و گفت:
لماذا تنهب مقر النیابه العامه
وی می گوید شما چرا ادارات نظامی را غارت کرده اید که در آن 2000 سلاح‌های دولتی به سرقت رفت؟ شما دکان‌های تلافروشی در بازارهای بازار حایل را به غارت بردید. آیا این پروژه بعدی شما برای این کشور است؟ آیا ویرانی و خرابی شعار شماست؟ این چیزی نبود که من آرزو داشتم. من قدرت نمی‌خواهم و در چند روز آینده قدرت را می‌گذارم، اما اینجا اشخاصی خواهند بود که قدرت را به دست بگیرند. اینجا شخصیت‌هایی هستند که به مردم ملکی و نظامی صادق هستند و آنها کنترل این کشور را به دست خواهند گرفت. با اساس گزارش رسانه‌های عربستان سعودی، 8 ربیع بنگلادشی در ریاض پایتخت این کشور زمان گردن بریده شدند که به دزدی و قتل محکوم گردیدند. وزارت داخله عربستان سعودی گفت این 8 نفر به روز جمعه اعدام شدند. وزارت داخله عربستان سعودی همچنان گفت دو تبعی سعودی نیز به روز جمعه اعدام شدند که به این ترتیب تعداد اعدام شدگان در یک روز به 10 نفر می‌رسد. تعداد اعدام شدگان در سال جاری در کشور شاهی عربستان سعودی به 56 نفر می رسد. در ماه گذشته سازمان عفو بین المللی گفت عربستان سعودی از ماه آگوست به این طرف به سلسله اعدام‌ها در آن کشور شدت بخشیده و گفته می شود حدود 140 زندانی دیگر در صف انتظار مرگ را می کشند. یک سخنگوی اردوی عراق میگوید اردوی این کشور خروج قوایش از شهرهای عراق را که قرار بود تا آخر سال جاری میلادی تکمیل شود به خاطر نگرانی‌های امنیتی به تعویق می‌اندازد. سخنگوی قماندانی عملیات نظامی بغداد گفته است نگرانی اردو این است که پلیس نخواهد توانست امنیت تمام مناطق این کشور را تامین کند. تا کنون در سراسر عراق اردوی این کشور با مسائل امنیتی برخورد می‌کند. و خبر اخیر این که نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه برای گفتگو با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در باره بحران قرضه اروپا امروز عازم برلین می شود. انتظار می رود گفتگوها روی چگونگی دریافت پول بیشتر به بانک های اروپایی متمرکز باشد. پاریس می خواهد تا از 440 میلیارد یورویی که برای ثبات مالی در حوزه یورو اختصاص یافته بهره برداری کرده آن را مجددا در بانک هایش سرمایه گذاری کند، در حالی که برلین تاکید می‌ورزد که از این صندوق به عنوان آخرین انتخاب استفاده خواهد شود. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د نن ورځې په دې ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې په افغانستان کې د تیرو لسو کلونو پر شویو پرمختګونو ستونزو او دغه راست د دغو تحولاتو په رڼا کې پر هیلو خبرې کوو. زموږ میلمانه به په دې رڼا واچوي چې په تیرو کلونو کې کوم کارونه چې باید شوي وای نه دي شوي، له تیرو لسو کلونو څخه مو څه تجربه یا درس ترلاسه کړی. د ځینو کتونکو په نظر په تیرو لسو کلونو کې همغسې چې د افغانستان حکومت د خامۍ له کبله تېروتنې کړې، نړیوالې ټولنې هم زیاتې تېروتنې کړې، ځکه چې له افغاني ټولنې سره ناشنا وه او په ډېرو مواردو کې پر جګړه مارو او د بشري حقونو پر سرغړوونکو اتکا وکړه. د امریکا د براون پوهنتون د څېړنې له مخې په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 3,870 ملکیان، وسلوال طالبان، بهرني پوځیان او نور کسان وژل شوي دي. په وژل شویو کسانو کې 1,978 بهرنیان او پاتې افغانان ښودل شوي. په همدې موده کې 4,342 بهرني پوځیان ژوبل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان پر عملیاتو تر 323 میلیارد ډالر زیات پیسې لګولي. د افغانستان په حکومت کې فساد، د ظرفیت کموالی او کار اهلي کار ته نه سپارل هم په تیرو لسو کلونو کې د ستونزو عوامل بلل کیږي، خو له دې هم انکار نه کیږي چې په تیرو لسو کلونو کې افغانستان ډېرې لاسته راوړنې لرلې. د ډېرو خلکو په ژوند کې مثبت تغییر راغلی، خو د خلکو توقع تر دې زیاته وه. د څو تنو نظرونه به سره واورو.
د افغانستان خلکو ډېر امیدونه یې درلودل. دا ټولو خلکو به ویل چې دغه نوي ځوانان راووځي، دوی به ښه ښه وظیفې به لري، دوی به ښه ښه کارونه وکړي، وطن به مو ښه سي، وطن به مو در دغه لا ارام سي، ښه ژوند به ولري. هغه د ملک دشمنان پر نه شول چې زموږ ملک پیشرفت وکړي یا موږ ځوانان وطن ته خدمت وکړي.
د بهرنیانو پر اتک سره افغانستان کې د تعلیم کچه ورځ په ورځ مخ پر ښه کېدو ده. مکتبونه نوي نوي جوړیږي او د تیر نظام په پرتله ډېر زیاته توجه شوې ده. همداسې که درته ووایم چې د مکتبونو په شتون صرف په مرکز نه حتی په ولسوالیو کې هم بعضې د نجونو لیسې او ابتدایي لرو. موږ هغلته دغه توقع درلودی کله چې خارجیان افغانستان ته راغله چې حالات به مخ پر خرابېدو وي، خو چې کله لومړی یو دوه کاله وتل حالات په هغه کې ډېر مخ پر ښکېدو، خو د دوو کلو تر درېدو سره وروسته ورځ په ورځ حالات مخ پر خرابېدو دي. او حتی موږ غواړو که چېرته خارجیان د افغانستان څخه اوسي، داسې نه چې د افغانستان حالات د بحران سره مخامخ شي.
ځینې کتونکي په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو امکان نه ویني. دوی د افغانستان لپاره ښه راتلونکی نه اټکلوي، خو ځینې نور بیا هیله مند دي او په دې متل باور لري چې وایي که غر لوړ دی په سر لار لري.
بله، شنونده های رادیو آزادی، قسم که شنیدین 10 سال از آغاز عملیات قوای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در افغانستان میگذره. پس از آن که رژیم طالبان در سال 2001 میلادی برای سپردن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده برای نیروهای آمریکایی خودداری کرد، حملات نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در افغانستان آغاز شد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما به مناسبت این جنگ 10 ساله به همه نظامیانی که در این جنگ سهم گرفته بودند گفت 10 سال پیش در همین روز نیروهای آمریکایی بالای مسئولین حملات 11 سپتامبر در افغانستان حمله کردند. باراک اوباما از دهه گذشته به عنوان یک دهه قربانی یاد کرد. از سوی دیگر رئیس جمهور حامد کرزی پذیرفته که نیروهای افغان و ناتو برای تامین امنیت در افغانستان ناکام شدند. مخالفین مسلح دولت همزمان با 10 سالگرد حملات بالای افغانستان خبرنامه‌ای را پخش کرده و خروج تدریجی نیروهای آمریکا از افغانستان را یک دستاورد بزرگ برای خود تلقی کردند. در افغانستان هر دو جانب دخیل در جنگ ادعای پیروزی دارند. نظامیان آمریکایی میگویند در بسیاری مناطق مقاومت طالبان را در هم شکستند. به گفته آگاهان در 10 سال گذشته در بخش‌های مختلف افغانستان پیشرفت‌های صورت گرفته، اما ناامنی‌ها پدیده است که تمام دستاوردها را تحت سایه خود قرار می‌دهند. مهمانان برنامه زیر آسمان کبود هستند: سید احمد نجیب محمود، استاد پانزده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، عبدالستار سعادت، کارشناس مسائل حقوقی و سیاسی، و محمد حکیم تورسن، فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی. استاد محمود، شما بفرمایین چی فکر میکنین؟ خب دستاوردهای صورت گرفته، به نظر شما کدام دستاوردها برای افغانستان امروز حیاتی است؟
البته بدون شک افغانستان بعد از 10 سال با چالش ها و دستاوردهای امراه است. انصافا تناسب زندگی، سیاست، اقتصاد نسبت به یک دهه گذشته کاملا تفاوت کرده و تا اندازه زیاد مردم باور به یک افغانستان مترقی، آزاد و سربلند دارند و باور به این دارند که با وجود همه چالش هایی که در راه است افغانستان میتونه مسیر خود را طی بکنه. بدون شک در این 10 سال کارهای زیاد صورت گرفت که خوشبختانه بیشترش در سالهای اول بوده. به طور مثال یکی یک بار دیگر مردم افغانستان گرد هم جمع میشن، مشارکت میکنن، اقوام و گروه ها و لوی جرگه ها را میداشته باشن که روی اساسات دولت و روی مسائل قانون و مسائل عمده که دولت سازی را اساسش میگذاره با هم به جر و بحث میپردازن. البته یک قانون اساسی که دهو تمام مسائل قومی، نژادی، سمتی بدون هیچ نمانی در او درد شده و هر برای هر کس این قانون اساسی یک پیام داره که از جمله دستاوردها بوده میتونه انتخابات پارلمانی، انتخابات ریاست جمهوری، رشد مطبوعات و جامعه مدنی که خیلی خودش یکی از دستاوردهای خیلی قوی در منطقه تا بوده میتونه برای که رشد مطبوعات و ارزش های دموکراتیک در افغانستان به اندازه بوده که حتی ما میتونیم بگوییم نسبت به پاکستان و کشورهای پیرامون ما دست بالاتر داریم. مشارکت سیاسی زنها در مسائل مختلف، یک خود کاندید میکنن، رای میتن، مشارکتشان در مسائل اجتماعی و حتی به عنوان یک متشبث خصوصی میتونن که سرمایه گذاری بکنن، گسترش روابط دیپلماتیک افغانستان که طبعا یک تفاوت کلی را در راهبرد مناسبات دیپلماتیک ما نسبت به سالهای گذشته داریم. طبعا افغانستان نسبت به دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان و حتی نسبت به دوران سردار محمد داوود خان و شاه روابط گسترده را با جهان اسلام، با کشورهای بیرامون خودش و حتی با غرب و آمریکا و بعضی کشورهای دورتر داره که خودش یک امید هست برای عرصه دیپلماتیک ما که ما زیاد رس میتونیم دستاوردهای خوب دیگر هم داشته باشیم.
دیرم منن سعادت صاحب، فکر کوم چې تاسو به هم له شاغل محمود سره موافق یاست. په دې سربېره د خلکو په ژوند کې څومره تغییر راغلی دی؟ ځینې خلک وایي چې د دوی ژوند تر پخوا بهتره شوی دی، ځینې نور بیا وایي چې خصوصا له اقتصادي نظره د دوی ژوند لا خراب شوی دی، مشکلات زیات شوي دي.
د خلکو د ژوند د تفاوت مسله په افغانستان کې ډېره سخته ده چې دا قضاوت وشي، یعنی د اکثریت ژوند ښه شوی دی که د اقلیت. اما یو څه چې د ژوند په ښه کولو کې موږ ورته متوجه کیږو، سره د دې چې مخکې اشاره مرته وسوه، په افغانستان کې که څه په بنسټیز اقتصاد یا بنیادي اقتصاد باندې سې خاصه پانګه اچونه نه ده شوې، اما په مجموع کې په افغانستان کې چې څومره ډېرې مرستې وشوې خلکو له دې نه حتی په کلو بانډو کې هم ونډه درلودل او په تقسیم کې ور ورسېدل. مگر د دې د ژوند د ښه کېدو سره سم یو ډول په ولس کې طبقاتي احساس هم را پیدا شوی دی. په دې معنی د انسان فطرت داسې دی چې کله دا اقتصادي ښه نه وي خو ګاونډی هم دې ته ورته وي، بیا ډېر د فقر احساس نه کوي. په افغانستان کې یو څه څیزو یو شمیر خلک ډیر زر او د ډیرو پیسو خواندان شول چې حتی د نړۍ په سطح باندې څوک په حساب کولای شي چې په سلګونو میلیونه ډالر پیدا شول. یعنی د یو چا که دنګه ودانۍ جوړه کړله د هغه په څنګ کې یو فقیر و، هغه فقیر ته دا احساس ورکړ سو. لکه څنګه چې موږ پوهیږو د طالبانو په وخت کې خلک ډیر فقیر و، یعنی اقتصادي وضع خراب وه، اما گدایم په دې کې کوم واده فقر احساسم په دې کې کوم، ځکه چې طبقاتي ژوند د خپل جدیت نه درلوده. دغه خکیدل د خلکو د ژوند لبد مرغه په افغانستان کې هغه چې اداري فساد هم په نظام کې شتون درلوده او هم د بهرنیو په قراردادونو کې یو ډول مافیایي اقتصاد رامنځته سو چې دا منفي عامل و. اما په مجموع کې که چیرته موږ دا مقایسه کو د طالبان د رژیم سره یا حتی د هغه نه مخکې د خلکو ژوند ښه شوی، هغه کوم فقر چې اوس دلته دی هغه ما وویل چې یو د فقر احساس دی په خلکو کې، او بله مسله په دې کې دا ده چې د ژوند سطح لوړه سوه. مثلا اوس د موبایل خدمات دی، مثلا اوس هر څوک احساسی چې باید یو موټر ولري، هر څوک احساسی چې ښه کور باید ولري، هر څوک احساسی چې برق شته برېښنا شته باید تلویزیون ولري، پکی باید ولري، یخچال باید ولري، ایر کنډیشن باید ولري. یعنی دغه د ژوند د اړتیاو ډېرېدل او د دې سره موږ ونه شو کولای چې یو ډول ملي اقتصاد رامنځته کړو او یا د ثروت عادلانه ویش مثلا موږ په افغانستان کې مطرح کړو چې دغه احساس موږ له منځه ویسو. یعنی خلکو ژوند که تغییر راغلی خو د ژوند سطح ورسره لوړه سوې، دا هم منفی نه ده. مګم کوم چې شاید رامنځته که هغه یو عیب د اقتصاد مافیایي کېدلو چې د مخدره موادو د اداري فساد نه رامنځته سو، او بله مسله هغه په خلکو کې د فقر د احساس یا د طبقاتي ژوند د احساس، چې البته هغه له بده مرغه په ډېرو ملتونو کې شته او په موږ کې هم دا مسله ډېره تشدید سوه.
بله تشکر. آقای تورسن، شما چطور بررسی میکنین زندگی مردم؟ نظر آقای سعادت هم شنیدین.
بار سلام خدمت شما و دوستان حاضر در میز و همچنان خدمت تماما شنونده های شما. ببینین چنین دوستای ما اشارات داشتند در ارتباط، ولی انتظاراتی که میرفت از دولت و با امکانات اقتصادی و سیاسی و نظامی که توسط جامعه بین المللی ایشانس بر آقای کرزی مساعد شده بود، متاسفانه که دولت مردای ما نه تنها که از این استفاده خوب سالم نکردن، بلکه برعکس ایره به طرف گمراهی کشندن. او به این مفهومه که ما باید یا دولت مردای ما در مجموع هزی چانسی که برشان افتاده بود از استفاده سالم و خوبتر و بهترتر میکردن تا سطح زندگی مردم ما بالا میرفت. دقیقا دستاوردهای هست ولی بیشتر جهتهای منفی هم دارن. او ببینند سطح بیکاری در کشور ما روز افزون شده و جوانهای ما همیشه از بیکاری به سطوح آمدن، حتی سفرهایی را دارن هم به کشورهای مختلف که با حیات خود هم بازی میکنن ولی خود به خاطر پیدا کردن یک لقمنان به اون کشورها میرسانن. و دیگه هی که ببین مشکلات دیگه مردم ما که او عبارت از فساد اداری است، فساد اخلاقی است و همچنان بی‌عدالتی است و قانون شکنی است که همیشه مردم ما را رنج داده و همچنان در ارتباط با جابجا کردن کادرها هم اینجا دولت همیشه ضعیف عمل کرده و یک نکته ضعف فوق‌العاده‌اش بوده که هست.
استاد محمود څخه یو پوښتنه لرو، هغه داده چې کوم کارونه باید په دې لسو کالو کې شوي وو چې هغه ونه شول، څو د خلکو ژوند تغییر کړی؟
تشکر. البته یک سوال
بله
یک سوال بسیار بزرگ است که اساس زندگی مردم و شاید اساس دولت در یک سوال میشه خلاصه کرد. برای هر دولت وجیبه است، فرض است، دستور است و جز وظایفش است که تمام کارهای را که انجام میده به نفع منافع ملی باشه، که منفعت ملی منفعت عامه مردم است و در حقیقت ساختار دولت در هر کشور تبلور از اراده عامه میباشه. بدون شک برای هر دولت ایجاد رفاه، امنیت از جمله مسائل اساسی است. در این دو نکته کارهای صورت گرفته، اما 10 سال خیلی وقت بود، 10 سال سال پر از امکانات بود، 10 سال توجه جامعه جهانی بود، 10 سال ما در یک موقعیت برتر نسبت به سالهای گذشته قرار داشتیم. البته ما قبلا ذکر از دستاوردهای دولت کردم که البته این دستاوردها بدون شک به همکاری جامعه بین المللی گری خورده، کنا تا اندازه زیاد فرصت ها را مساعد ساختن تا ما بتانیم برای خود ما چیزی را دست و پا بکنیم. مسئله بعدی بیشتر روی چند مشکل تمرکز میکنه. اول هی که یک نوع تفاوت میان زندگی مردم به وجود آمده و قسمی که قبلا آقای سعادت هم یاد کرد، این تفاوت ها به اندازه وسیع و بزرگ شده که طبقه متوسط کاملا از بین رفته. یک گروه از مردم جز طبقه دارا و اکثریت مردم جز طبقه ضعیف یا فقیر به شمار میره که این خودش یکی از پرابلم های اساسی دولته که با فقر دست پنجه نرم میکنه، خیلی از آدرس های مختلف میتونه متضرر باشه. دوم زمینه شغلیابی است و شغل سازی است. البته تمام مردم تلاش میکنن که یا به شهر کابل یا هرات یا مزار یا جلال آباد و نهایت قندار تراکم بکنن و اگر شب هونجا برای خود زندگی جستجو بکنن. رشد نفوذ در کابل ناشی از تولدات زیاد نیست، بلکه ناشی از فرار مردم از اطراف و از روستاها و از نبود مواد غذایی کافی یا خشکسالی یا بهانه های دیگه بوده که به طرف کابل آمدن و دیهات خالی شده و طبعا وقتی که به شهر هم میریزن و دولت نمیتونه که مدیریت شهر درست انجام بده، طبعا یک مقدار مشکلات هم ایجا با وجود میاد. اما متاسفانه در افغانستان کار صورت نگرفته.
از آقای سعادت شما چی را میخواین علاوه کنین صاحب؟
استاد محمود کم خبر ته اشاره وکړه، هغه ډیر مهم و حیاتی مسئله وی. زه د څه فکر کوم چې البته نن د څه ورځ د ته او یا هغه د خپل د ملت رواني وضعیت موږ په پام کې ونیسو، لږ زره مثبت بحث وکړو. خدا البته هغه طرحې چې استاد محمود ورکړي هغه ډیر ښه وي، باید په دې برخه کې کار شوی. زه څو مسئله نور پکې زیاتول غواړم.
مهربانه.
یو دا ده چې موږ لپاره ځینې خاص کارونه وشول. مثلا په دې کې یادونه مشوه چې په افغانستان کې په واقعي معنا باندې د افغانستان اساسي قانون کې د قدرت منبع خپل ولس شو. یعنی په رښتینې معنا باندې باید ولس وي، خپل نمایندگان ولري، رئیس جمهور ته رایه ورکړي او په بیلابیلو برخو کې دغه قدرت ولس ته انتقال شو. ولس به د یو سیاسي او اجتماعي تړون له مخې بل چا سره دا قرارداد کوي. اوس دا کار وشو، دا یو ارزښت په توګه مطرح شو، اما کوم میکانیزم چې تعین شوی د دې لپاره مثلا انتخابات دي، من لبدا مرغه په انتخاباتو کې چې څومره تمرین وکړ پکې نور هم ناکام شو. یعنی موږ اول ولسمشریزه ټاکنې خېوې خدای مې ولسمشریزه ټاکنې هم درغلی پکې و او هم ډېر بې اعتبار وې. اول ولایتي شورا ټاکنې او همدغه د پارلماني ټاکنو هغه د تروسه پورې موږ له لانجې نه خلاصې کو. دا هغه څه و چې موږ که چېرته یو ارزښت رامنځته کوو پرې باور هم پیدا کوو د ارزښت په توګه من د هغه د تطبیق لپاره په هغه میکانیزمونو کې ډېر دقت نه دی کړی. دا یو مسله. بله خبره په دې کې دا وه چې د زراعت مسله وه په افغانستان کې. یعنی افغانستان د زراعت په برخه کې ډېر ښه چانس درلوده، نه یوازې په دې برخه کې کار ونه شو، حتی د طالبانو د وخت نه ډېر د افغانستان د خانان د مخدره موادو د قاچاق وړونکو په ولکه کې پاتې شول او له بده مرغه په دې کې نړیوال لاسونه هم دي، ډېر منفعت هم له دې برخه بهرني او بدنامي افغانان ته پاتې کېږي. که چېرته د افغانستان په زراعت کې دا مډرن شوی وای، په دې کې کار شوی وای، دهقان مایه شوی وای، د افغانستان لپاره حداقل چې موږ دا اوس نورې دنیا ته ډېر احتیاج ساتلی و، کیدای سي چې افغانستان اتیا تر پنځه اتیا فیصده موږ د خپله دا امکانات هم درلوده چې په دې برخه کې کار نه دی شوی. بله مهمه مسله په دې کې دا وه چې یو بنسټیز اقتصاد باندې په افغانستان کې کار ونه شو. اوس مثلا د شغل د ایجاد مسله مخکې استاد وکړه، واقعا اوس په افغانستان کې داسې کارخانې کله رامنځته شوې چې په هغه کې د پنځه سوه هزار کسان مصروفه شي، په استثنا د امنیتي د مخابراتي کمپنیو چې هغه هم بیا یو ډول بل اقتصاد رامنځته کوي د طبقاتي ژوند لپاره چې هغه بیا د خلکو لپاره هماغومره چې ګټه ده ممکن ځینې منفي اړخونه ولري. مګر داسې کارخانې چې هغه کې ټکه تولید شوی وای، بوټ تولید شوی وای، هغه کې د نور حتی نورې غټې فابریکې چې د صنعت په برخه کې موږ ورته لاسرسی درلودلی هغه هم نه درلودلی. بله مهمه مسله چې ډېره جدي ده او حساسه ده د افغانستان لپاره، موږ افغانستان په یو ډول اقتصادي معاصره کې وساتو، او هغه هم په دې شکل باندې چې تاسو دا اوس ولیده موږ چې کله هند سره ستراتیژیک تړون امضا کړ، عملا موږ دا اوس په یو خطرناکې او بدې قحطۍ باندې تهدید یو. هغه څه چې د کودتا په وخت د ثور د کودتا نه راوروسته شو، مثلا د افغانستان یوازنۍ لاره مرکزي آسیا وه، اوس چې کله متحده ایالات راغله د موږ د ملت د تغذیې یوازنۍ لاره پاکستان لاره انتخاب شوه. یعنې موږ د څو اړخونه په دې باندې بریالي نه شو چې مثلا ایران سره دغه اړیکې قوي شوی وای، مرکزي آسیا سره شوی وای، پاکستان سره موږ د تړونونو لپاره اجرایوي ضمانت پیدا کړی وای. دې ته ورته ځینې نور مسایل دي په افغانستان کې چې هغه ونه شول، هغه باندې کار کېدای شو او موږ عملا اوس د دغه ادرسونه تهدید.
حکومت افغانستان تاسیس شوه و کار شروع کرده، موضوع فساد اداری مطرح بوده و از سال چندین سال و سالها به این طرف روی موضوع فساد اداری تاکید شده و گفته شده که باید با فساد اداری مبارزه شد و از بین برده شد و تا زمانی که فساد از بین برده نشده ظرفیت سازی و استفاده درست از منابع مالی و بشری صورت نمیگیره. باز هم فساد اداری در جایش است. علت اصلی را شما در چی میبینید صاحب؟
تماما هموطنان ما هم انتظار همی را داشتن و دارن تا حداقل به خاطر فساد اداری کارهای بیشتر صورت میپذیرفت که متاسفانه صورت نگرفته. او به این مفهوم میکنه ما یک تعداد القاعات که در پستهایی که نشستن از ما آغاز تا حکنون با نمو پستا که چنانچه که زاده شده بودن شاید بیمیرن و اونم پستا را اشغال کردن و هیچ نوع تغییرات را دولت در عرصه های مختلف چی والیا بوده و چی سایر ارگان های دولتی بوده و مانند اعضای محترم کابینه که تا حکنون نشستن که هیچ کار را هم تعداد زیادشان هم انجام ندادن و همچنان والی های ما. اینی هست که فساد روز در روز بیشتر شده رفته، چنانچه ما میبینیم که مردم هان قدر بی باور هستند که اصلا امو مامورین پایین رتبه ما هم فعلا دست به رشوه زدن، چون میبینن که از بالاها همگی در تلاش از نمی هستن که چطور بتانن زرندوزی بکنن و دیگه هی که چوکی ها و همی پست های دولتی اکثر اکثرا مثل که در بازار میوه‌جات به فروش میرسه، پست‌های دولتی و چوکی‌ها هم اینمی رقم به فروش میرسه و یک تعداد از تیکه‌دارا هستند که اونمو باز پست‌ها را پیش خود نگاه کردن، افراد خود جا به جا میکنن، کادرهای خود که اصلا کادر هم نیستن، فقط به خاطر از اینکه بتونن زراندوزی بکنن، حتی معانه بر اونمو لیدر و رهبر و نمیفهمم توسط کسی که به اون پست رسیده بر از اون ماهانه حتی تا ماهانه یک لک پنجاه هزار دلار میپردازن.
سعادت صاحب، لس کال پخواه ده طالبان و رژیم نسبتا پا آسان و پرزول شو، چو کال شا امنیت و تر 2004 و 2005 پوری کاملا امنیت و کم کارونه سبب شل چه یو دم وضعیت خراب شی او نامنی رامسته شی؟
پخپلا دغه تکی سر دیر موافق نیمتی، من د طالبان د سقوط سره سم امنیت درلوده او لاغه نو وروسته عواملو توم نه ونیول او اوسنی وضعیت رامنته شو. زه همغه دوره د طوفان نه مخکې خاموشي بولم، چې همغه وخت کې عوامل ډیر وو، طبیعي ده هر حرکت چې د فتن لپاره په یو څپه راشي هغه انرژي ته اخیستل کیږي، هغه تجدید انرژي او د قوه اغه فرصت دی غوی لپاره وی چې که زمينه ورته مسايده شي بیا به
سعادت صاحب. لیکن ډیر خلک وای اکثره طالبان اکثره طالب قومندانان لاړل خپل کورونو ته، د سر راپورونه همشته چې بیا زینو والیانو چې زور وکان ولو جګرمار ول په د بشري حقوقو په سرغړونو متهم بل، هغوی وای و زورول دوی مجبور کړل چې دوی له افغانستانه ووزي او الته دوی برته ځانونه منظم کړي.
کچیر تا منگ داغ قضاوت میار کو منگ باید پاکستان دی افغانستان پا قضایهو که بری وزیمه وگرنو، یعنی هر حق چیو منگ خپلا وکرل او دی اغلا مخی و سنه بحران منگ رامن تا،
یعنی ترتو چی بای وطن که مشکل نری یا گوانده نشی که ولی چی پاخم وطن که نفوزو که حتما یو خامی یا چیر تاوی چی یا بل تر استفاده که ولی شی.
زه پا دی باوریم چی پا افغانستان که دیدگو مشکلاتو چی تاسی ورطا یادوانه کوی د دې زمينه لا په خوا مسايده شي، او مثلا د افغانستان په جهاد کې غونډي مونږ سره مرسته وکړه او مرسته د ستاینې وړ ده، مونږ مننه هم ته کوو د افغانستان جهاد کامیاب کړ، اما د افغانستان د جهاد د امغلا سره ورونو بدنامولو کې دوی رول درلوده، او په هغه وخت کې دوی وشو کولای چې ډیر عوامل نفوذ دلته په افغانستان کې پیدا کړي که حتی څوک زورول شوی هم نه وای، نو دوی خپل عوامل درلوده او په هغه باندې افغانستان بې ثباته کولای شو. تر ټولو مهمه خبره دا وه چې کله چې اسامه په ایبټ آباد کې پیدا کیږي د هغه ټوله ډله په پاکستان کې، آیا موږ دا توقع درلودله چې افغانستان به تل د یو جنت په څیر پاتې و په سوله او ثبات کې؟ زه دې سره موافق یم، یعنی دا که زه ووایم چې په افغانستان کې افغان حکومت بهرنیو تیروتنې اشتباه نه دي کړي، دا ډیر غلط قضاوت دی. دوی دی چې بستر نور هم هغوی لپاره پراخ کړه. مثلا آیا دا عادلانه و چې بهرنی د افغانستان ټول قضاوت د څو ترجمانانو له خولې او د عینکو نه وکړي؟ دغه لید آیا څومره منطقي؟ بله مسله دا ده استاد خو یې وینئ چې هغه چارواکي چې پخوا په امنیت کې او د افغانستان په ملي امنیت کې اوس تاسو وقدې وینئ چې څومره وقدې برخورد کړي دي همدغو کسانو سره چې حتی د مذاکرې او د سولې په سبوتاژ کې هم دوی ډېر مهمه رول درلوده او تر اوسه پورې هم لري. همغو خلکو ته د افغانستان استخبارات ورسپارل شوي وو چې یو عمر هغوی جنګ کړی و، ځینو خلکو سره حتی مشران یې ورته وژلي وو. همغه رقم وقدهیي کسانو بیرته ما خپله همدغه راډیو له لارې ویلي دي ولس ته چې زه خپله د داسې حوادثو شاید پاتې سوی یم چې مکنیل خپله د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس وښوده چې یو سیمه چې وروسته بیا د عزیز آباد پیښه وشوه، د هغه نه مخکې یوه پیښه یوه حادثه مهار شوه چې هغه د افغانستان د ملي امنیت رئیس ورته خبر ورکړی و.
امکانات موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته.
لیکن آن ما اینا را جز القاعده معلومات نداره. مردم
بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوش من هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شما شنونده برنامه زیر آسمان کبود هستین. شنونده عزیز، در برنامه امروز ما در ارتباط به 10 سال بعد از حضور نیروهای بین المللی به رهبری امریکا در افغانستان روی دستاوردهایی که صورت گرفته و همچنان چی کارهایی که باید میشد بحث میکنیم. حملات انتحاری، ترورها و شورش طالبان در افغانستان رو به افزایش نهاده و بر اساس یک گزارش سازمان ملل متحد، بی‌ثباتی سیاسی و نبود امنیت در سطوح مختلف در این کشور قابل ملاحظه است. 10 سال بعد از آغاز عملیات نظامی قوای ائتلاف بین المللی به رهبری امریکا در افغانستان، در این روزها در خبرها و گزارش‌ها از این کشور موارد اندکی از خوشبینی به چشم میخوره. اما اگر با آن سوی سرخط ها برویم، قصه های از کامیابی ها و موفقیت ها را نیز میشنویم. قراره که در همی برنامه در ساعت اول در برخی از این موارد صحبت کردیم. مهمان های برنامه ما هستند: محمد حکیم تورسن، فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی، عبدالستار سعادت، کارشناس مسائل حقوقی و سیاسی، سید احمد نجیب محمود، استاد 15 حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل، و در این ساعت حوریه مصدق، کارشناس سازمان عفو بین الملل، هم در خط تلفن از لندن با خود داریم. سازمان عفو بین الملل به می مناسبت 10 سال از حضور نیروهای بین المللی به رهبری امریکا در افغانستان یک گزارش را هم منتشر کرده و در این گزارش در ارتباط به تعهداتی که با افغانستان صورت گرفته بود و دستاوردهایی که انجام پذیرفته تذکر داده شده. خانم مصدق، شما را خوش آمدید میگیم به برنامه و نخست میخواییم که به طور فشرده از شما در مورد همین گزارش بشنویم. بفرمایید.
بگویم که سازمان عفو بین الملل یک گزارش را او روز ارائه کردن که در این گزارش ما کارکردهایی که در طول 10 سال صورت گرفته، موفقیت ها و ناکامی های دولت افغانستان و جامعه جهانی را ما بررسی گرفتیم و در این گزارش خود موفقیت هایی را که دولت افغانستان و جامعه جهانی داشته، مخصوصا در قسمت دسترسی به تعلیم و تربیت، حق حقوق سیاسی زن و حق دسترسی به صحت و همچنان آزادی بیان، یکی از دستاوردهای بسیار خوب است که در طول از 10 سال افغانستان داشته. ولی متاسفانه در بسیار ساحات دیگه که مثلا امنیت هست، طرف افراد ملکی هست، بیجا شده های داخلی از اثر جنگ ها و نارامی ها است افغانستان و همچنان مسائل حاکمیت قانون است که در این قسمت متاسفانه که نه تنهایی که پیشرفت های چندان نداشته دولت افغانستان، بلکه مشکلات و چالش های زیاده هم به او مواجه بودند.
بله خانم مصدق، شما در ارتباط به عدم موفقیت و در عرصه هایی که دستاورد هم صورت نگرفته بلکه مشکلات بیشتر ایجاد شده به این اشاره داشتین، به نظر شما عامل یا عوامل اساسی چی بوده که این موفقیت ها یا این ناکامی ها در افغانستان پیش آمده؟
چند عامل داشته. یکی از عوامل بسیار عمدهشی بوده که متاسفانه از مخصوصا از سال 2005 به این طرف جامعه جهانی بیشتر تمرکز خود روی مسائل نظامی و جنگ با شورشیان طالب و دیگر مخالفین دولت و همچنان القاعده تمرکز کردند و اونا مسائل از قبیل انکشاف و کمک های انسانی و انکشاف متوازن در افغانستان فراموش کردن. مشکل دیگه نبود مدیریت درست و برنامه ریزی درست در سطح خود دولت افغانستان بوده که متاسفانه ای هم باعث شده که این ناکامی ها به وجود بیایه. و در این حال نگفته نباید گذاشت که خود جامعه جهانی در این نقش بسیار زیاد داشته، از جمله فراهم نکردن کمک های مالی درست و هماهنگ نکردن با خود دولت افغانستان و دیگر نهادهای زیردخل در افغانستان، از جمله نهادهای چون نهادهای حقوق بشری و جامعه مدنی افغانستان. اینا همه دست به دست هم داده و باعث از این ناکامی ها شود.
بله بسیار زیاد تشکر. همچنان یکی از شنونده های رادیو آزادی در صفحه فیسبوک زیر آسمان کبود نظر گذاشته و می نویسه پس از سرنگونی رژیم طالبان جامعه بین المللی می توانست جلوه جبهه سازی های سیاسی جنایتکاران، فساد سالاران و قاچاقچیان و حتی طالبان را بگیرد. آسانگیری و کم توجهی، تناقض در سیاست بین المللی در 10 سال آخر و حمایت از گروه های فساد سالاران و طالبان امیدواری ها برای ایجاد ثبات سیاسی و تطبیق قانون را به ناامیدی مبدل کرده است. سوال اینجاست که ملت بالای کی اعتماد کنند؟ جامعه بین المللی، حکومت ناتوان و مافیایی و یا گروه های سیاسی و افرادی که گذشته خوب ندارند و حرف از عدالت و وطن دوستی میزنند؟ پس راه بیرون رفت از این سیاست های تاریک چی است و چطور افغانستان را از این بحران نجات داد؟ این شنونده ما هم یک سوال کلی را مطرح کردن که در ارتباط با برخی عواملش خانم مصادق هم صحبت کردن. بله این شنونده ما رو نوبت میدیم، باز میریم با ایمان هم بفرمایید. سر
بله سلام علیکم از مومن پکیرزاده تاسی و محترم و ملمنو تنی که هلی و سلامن اولاندی کوم. حقیقت چې په افغانستان کې په تیرو 10 کلونو کې بعضی اشتباهات د افغانستان د دولت له طرفه وشو او بعضی اشتباهات چې نړیوالې ټولنې دلته کړي دي چې بې ځای ځای بمباریانې کړي دي هغه چې دوی ته مناسب و او افغانانو غوښتنه هغه کوله او افغانانو ورته ضرورت لرلو هغه یې نه وکړو خو تیر پرېږدو راځو دې ته چې باید په آینده کې څه وکړو زما په فکر او زما نظر دا ده چې درې کارونه د افغانستان لپاره ډېر مهم دي چې وی کې هغه اولین کار د افغانستان د حکومت لپاره چې دا افغانستان حکومت باید یو داسې حکومت له ځانه جوړ کړي چې په هغه کې ټول قومونه را یو ځای کړي یو ملي متحد حکومت جوړ کړي او دوه کارونه مربوط په خارجیانو پورې دي خارجیان دي په پاکستان باندې په اولین قدم کې فشار پرې راوړي او هغه دي تهدید کړي ځکه چې پاکستانیان غواړي چې بیرته دلته لوبه ګرمه کړي په افغانستان کې جنجال ایجاد کړي او دوهم دي خارجیان واک مکمل د افغانستان دولت ته ورکړي دوی دې په دې کې مداخلت نه کوي پلانکای وزیر او پلانکای والی د دې مش په خوښه او د دې مشاورین د وزیرانو د څنګه او د والیانو د څنګه لری کی خپلواک دولت جوړ کی چې تاسو افغانستان دولت یوازې د خلکو لپاره خدمت
کوي. تشکر مومنزاده صاحب.
نو هغه صورت کې به
سلامت باشه. ډیر مننه.
همزمان با اینکه 10 سال از دور نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان میگذره، آمادگی ها برای خروج تدریجی این نیروها هم سردست است و آغاز انتقال مسئولیت های امنیتی هم صورت گرفته و در 7 منطقه امروز مسئولیت های امنیتی به قوای افغان سپرده شده. میخواییم که از مهمان های ما همچنان بشنویم که چقدر خوشبین هستن به پروسه انتقال. قسمی که آقای مومنزاده اشاره داشتن و گفتن که شنونده ما که باید مسئولیت ها بیشتر به حکومت افغانستان سپرده شوه. استاد محمود شما در این مورد نظرتون کوتاه بگوین، باز نظر سایر مهمان های ما را هم میخواییم که بشنویم.
تشکر. البته روند انتقال یک روند از قبل تعیین شده است و بر مبنای یک جدول زمانی نیروهای ائتلاف خواهش ازیل دارند که افغانستان را ترک بگویند. البته نیت آمریکا و انگلستان دقیق معلوم نیست، اما کشورهای اروپایی زیاد در افغانستان راضی به نظر نمی رسند و بیشتر افغانستان به نظرشان یک بار است. البته تفاوت‌های جدی نسبت به سال 10 سال پیشتر تا هکنون در اردو پلیس و امنیت مشاهده میشه، اما هکنون صاحب یک پلیس و امنیت و سیستم دفاعی هستیم که میشه بگوییم که یک تفاوت چشمگیر است. اما آیا واقعا افغانستان کشوری که امروز مصروف جنگ تقریبا داخلی و تهدیدات منطقوی است با وجود فعال بودن شبکه‌های استخبارات خارجی کنا هم برای خونسا کردن عملات تروریستی فعالیت میکنند، با وجود تجهیزات قوی نیروهای اتلانتیک شمالی و سایر مواردی که اینا پول خرج میکنند، چقدر دستاوردهای جدی در قسمت بهبودی امنیت وجود داشته که فکر میکنیم زیاد قناعت بخش نیست، چرا که اکثر مناطق ناامن است به شمول شهر کابل. پس آیا در صورتی که اگر جامعه بین المللی افغانستان ترک میکنه و بیشتر از لحاظ تکنیکی و مالی اردوی افغانستان یا پلیس افغانستان حمایت میکنه، آیا واقعا ظرفیت ما به اون میزان رسیده که ما بتانیم مشکلات امنیتی امروز حل بکنیم. دقیقا امروز در کار جنگ تجهیزات گپ عمده و اساسی را میزنه و نیروهای ائتلاف دقیقا تجهیزات را که در تمام ماموریت هایشان استفاده میکنن از او استفاده میکنن، یا جنگنده هایشان که در افغانستان فعالیت میکنه در اکثر بسیار بالا است که حتی اونا را نمیخوان بفروشن. پس آیا ما بعد از خروج در چی وضعیت امنیتی باشیم؟ فکر میکنم زیاد خوب نخواهد
باشیم. استاد محمود بلته یا مسئله شده او باشید وی چی دی افغانستان جنگ چریکی جنگ ده او دا دیر و قوی و پرمختلل و وصلو تا ضرورت نلری که چیر تا دی افغانستان امنیتی ځواکونه خپل وطن و هیواد و دولت و وفادار وی او ش انگیزه ولری نو شاید دیر و شو وصلو تا هم ضرورت و نلری.
در مشکلات افغانستان ما باید بیشتر ریالیزم مد نظر بگیریم، واقعیت های افغانستان مطالعه بکنیم. آرمانگرایی که بسیار خوب است، های کاش های کاش های کاش، ما با های کاش ها نتونستیم که چندین سال درست سپری بکنیم. واقعیت افغانستان هیست که تجهیزات و قابلیت آتش قوی میتونه که در سرنوشت جنگ تعیین کننده باشه. بیشتر تجهیزات الکترونیکی یا فرانفرماتیک که در اختیار نیروهای ناتو است دقیقا در قسمت مراکز تراکم دشمن، ترافیک تروریست ها از مرز، شناسایی مقدار مهماتشان و غیره و غیره خیلی مهم است و شاید که در بخش سیستم اطلاعاتی براشان مفید باشه. اما بیشتر مسئله اتحاد، مسئله همبستگی اقوام، ای گپی است که ما همه به او فکر میکنیم. ای فکر میکنم تا از دایره بحث خارج خواهد باشه، برای اینکه مشکلات و تشدد پراگندگی های اجتماعی در افغانستان به اندازه گسترده است که از توان دولت موجود فارغ است که مسائل حل بکنه. اجالتا بر سال 2014 که نیروها خارج میشه باید گزینه های مناسب در اختیار باشه. بدون شک اگر ما میخواهیم که در مقابل کشورهای همسایه حداقل پاکستان ایران دارای توانمندی های رزمی و تجهیزاتی باشیم، از سال 2011 میشه آغاز کرد و به خریداری تجهیزات پرداخت و از ناتو تقاضا کرد که بدون شما جنگ مشکل است، در صورتی که ما از لحاظ بازدارندگی نظامی در اکثر معادل کشورهای همسایه باشیم.
بله تشکر. آقای تورسن نظر شما چی است؟ آیا فشارهای سیاسی میتونه که مثمر باشه یا اینکه افغانستان بیشتر به تجهیز و تسلیح نظامی ها توجه کنه؟
اشارات داشتن آقای محمود که ما هی را هم تایید میکنم و چیزهای دیگه را هم میخوایم که در این راستا اضافه بسازم. بله. اویی که ببینیم در قدم اول باید نظام ما یا قوای مسئله افغانستان که شامل پلیس ملیس، اردوی ملیس و امنیت ملیس، اینا باید تقویه شن و تعداد افراد دشمن که هست اینجا پاکسازی صورت بگیره. و چنانچه ما میبینیم که سخنگوی امنیت ملی که آقای مشعل هستن از مدت شش ماه به دیسو سر از این مسئله اشارات داشتن که در اینجا نفوذ دشمن بیشتر از پاکستان هست، نفهم نظامی پاکستان هست، ولی یک مدت آنها دور بودن نفهم که چی انگیزه بود تا سرحدی که ما شاهد بودیم که خود شخص رئیس جمهور کرزی میخواستن به داخل هر ترور بکنن. این انگیزه هایی است که خود آقای کرزی نتانسته برای مردم و تا برای امو نیروهای حنمیتی خود، محافظین خود انگیزه بده که اونا چون به داخل هرگ هستن میبینن که یک تعداد حتی به داخل هرگ از پیسه لنگی دزدی میکنن، یک تعداد از پیسه کباب دزدی میکنن. دیگه ای که ببینن اربکی را سرش اینجا دوستا کار میکنن که این خودش یک اشتباه است. امی اربکی ها که قبلا قماندان های جهادی بودن که یکی در حزب اسلامی، یکی در اتحاد، یکی در جمعیت، اگر حزب اسلامی شداد سلا او باز فشار بالای جمعیت و اتحادیش میاره و اگر اتحادی شداد بالای از او، چون اینا دشمنی های و خصومت های از قبل داشتن. دیگه ای که امی افراد اشخاص تعداد زیادشان اونا به پاکستان سپری کردن و اونا میتونن که هگنت های پاکستان هم باشن، یک تعداد از اونا که اونا هم میتونن در ناامنی ها سهم بارز داشته باشن. دیگه یک تعداد دیگه هست که به شهر کابل مرکز افغانستان است، اونا ببین که خودشان هم هیچ کاره نیست و یک پتور سرشانه انداخته و پیران تنبان هم تا آینک های زانو بالا زده، ده نفر بادیگار تا در پیسترش میگرده که اول اینجا باید سوال است که چرا وزارت امور داخله بر از یه آدم کارت سلا توضیح کرده، بخاطر چی توضیح کرده و چرا توضیح کرده. اگر زندگیش در خطر است، حیاتش در خطر است، مزفین پلیس برش توضیح بکنن تا اونا. و اینجا دوست دشمن اصلا تفکیک نمیشه. دیگه یک تعداد از رهبرا ما خود کلان کلان تراشیدن، ولی ما یک توصیه میکنم که جناب با سنگهای کلان، با سنگهای 15 سیره و 10 سیره کاتول میشه و چوب تول میشه. هر قدر که شما خود خرد بگیرین با سنگهای گرام همیشه طلا، الماس، زمرد تول میشه. به این خاطر ما توجه دولت مردای خود به خصوص از شخص رئیس جمهور داریم که در ارتباط با رئیس دفتر خود توجه بکنن. رئیس دفترشان فقط با اونمو افراد اشخاصه که وابستگی به حزبشان داره و شناختایی که داره، اونا را میتن و دیگه مردم نخبه ها و چهره های شخصیت های سیاسی را اصلا را نمیتن تا مشوره های سالم را
البته نماینده حکومت هم نداریم. توسن صاحب که به می انتقادهای شما پاسخ بگوین، البته مقامات حکومت به شمول خود رئیس جمهور کرده فساد اداری در ادارات حکومتی را پذیرفته. خانم مصدق، شما نظر میمونای ما را در استادیوی کابل شنیدین و خودتان هم در افغانستان زندگی کردین و وضعیت از نزدیک دنبال کردین وضعیت افغانستان. با در نظر داشته وضعیت جاری افغانستان، شما به پروسه انتقال چقدر خوشبین هستین؟ چی فکر میکنین امی دستاوردهایی که صورت گرفته او را تذکر دادین پیشتر با شکل مختصر، چقدر امکان داره که امی دستاوردها حفظ شوه؟
در صورت دستاوردها حفظ میتونه شوه که اول جامعه جهانی صادقانه در پهلوی مردم افغانستان، مردم افغانستان کمک بکنه. یعنی زمان این انتقال میتونه موفقانه باشه وقتی که ما یک حکومت مرکزی قوی داشته باشیم، اداره های که به حساب حامی قانون هستند یا مجریان قانون هستند اونا تقویت شوند و بتوانند که حداقل حقوق مردم افغانستان تامین بکنند، حاکمیت قانون تامین بکنند، عدالت به حداقلش بر مردم بتوانند. و در پهلوی همه از اینا بسیار مهم است که ما یک اردو و یک پلیس داشته باشیم که حداقل اونا بتوانند از حقوق مردم افغانستان دفاع بکنند. و قسمی که دوستای دیگه پیشتر اشاره کردند، فعلا مثلا می‌بینیم که البته ادارات امنیتی مخصوصا در قسمت پلیس اتهامات فساد وجود داره، مثلا در قسمت ریاست امنیت ملی اتهامات شکنجه و اعمال ضد انسانی وجود داره و همچنان افغانستان فاقد او تجهیزات و امکانات هست که حداقل ما بتونن در مقابل یک جنگی که بر از اونا پیش میشه بتونن از مردم دفاع بکنن که متاسفانه این چیزا وجود نداره. اگر اینا بتونن که امی داره تقویت بکنن و در پهلوی از اینا انکشاف متوازنه در سراسر افغانستان پیش ببرن که متاسفانه از 10 سال به این طرف اطور نبوده، بیشترین فند یا بودجه کشورهای دونر به مناطق ناامن رفته و خود از این یک زیگنال بسیار خرابه به ولایت امن رسانده که اگر شما نارام این ما به شما کمک
میکنیم
و توجه
میکنیم. بله. خانم مصدق، بمی گفته شما در ارتباط بمی گفته شما، ما برنامه داریم به نام ولایت به ولایت. هر بار ما به ولایت های امن که میریم اونا هم این مسئله را والی ها و مقامات و وکلای مردم مطرح میکنن، میگن از جای به خاطر به ولایت ما توجه نشده که ما امن هستیم، اگر بیشتر توجه به ولایت های ناامن بوده. علت از این در چی میبینین؟
علت از این به این است که کشورهایی که به کمک بر افغانستان میکنند متاسفانه حضور نظامی از اونا هم در ولایت های ناامن است. مثلا بریتانیا یکی از کشورهایی است که بیشترین کمک بر افغانستان میکنه، آمریکا یکی از کشورهایی است که بیشترین کمک بر افغانستان میکنه و در پهلوی از کانادا یکی از کشورهایی است که بیشترین کمک بر افغانستان میکنه که متاسفانه اینا حضور نظامیشان بیشتر در ولایت های ناامن است. پس اینا میخواین به شکل کمک های انسانی را اینا با برد نظامی یک جا بکنن.
دیر مننه سعادت صاحب، تیرو لسو کلونو لاشتباهات و نیمگارتیا و موبایت چه درس اخیسته وی په آینده کې؟ که په آینده ډیر خبري وشو کې چې ځینو مسایلو ته محترم مصدق هم اشاره وکړه، باید په کومو کارونو زیات تمرکز وشي؟
مخکې بحث په دې وشو چې کچیرته بهرني افغانستان پریدي د افغانستان وضعیت به څه ډول شي. یو خبر از اوکم فکر نکوم اغا مخکم دا خبر مطرح شد چی غربی تحلیلگران پا دی باور دیسی متحده ایالات دی پا افغانستان که وازی دی طالبان و دی القاعده و واکمنی ختم که وزی با دا دی ابتدان هم دی سینو زکه متحده ایالات دی ایران دی نفوذ نه پا افغانستان که ویر دلوزل و دی عراق مثلا هم مخکل مخکی ورته مطرح و چی وروست بیا پاقی که عمل مون که او ووز هم چی کلا دوی لس کلا پا افغانستان که تیر کردی اصلا دا مسئله دوی تا نده تی بحرانی بیا دی افغانستان پریدی دا نممکنه دا من هند سره تی کم استراتیجیک ترون لاسلیک که اغا خپلا دی اوباما سفر تی کلا اندوستان تاو اغوی هند ندا گوختن اوکلا تی باید پا افغانستان که خپل فعالیت و لری ام دا قصی انگلستان منگه نگوختن کردی تی منگ باید استراتیجیک ترون ور سره لاسلیک که پایگی تی استراتیجیک ترون معنی داده تی دی دو حیوادون و برخلیک پدیر و مواردو که گوتا کول دی ام دا قصی ناتو سره منگه دی استراتیجیک ترون دی لاسلیک کول و پا ام دا قصی جریان کیوسه دا به هم کیږي او متحده ایالات سره خو د قضیه ډیر پرمختګ کړي یوازې بس په دې باندې روان دي چې افغانستان لورې غواړي چې د ستراتیژیک تړون رسمي وي اما د متحده ایالات لورې هغه د نړیوالو حقوقو لمخه ساده اجرایی تړون غواړي چې دوی لاسري کړي لانجه ټوله په دې باندې روانه دا واغه حل کیدون کړه د فکر کوم بنان منګه دغه بس نه کوو چې بهرني کچرته وځي منګه بس رقم کیګو بهرني افغانستان نه پریدي تنه د منګه د ملي اردو مصرف په کال کې 8 میلیارډ ډالر دی او د منګه د افغانستان د اوس ټوله بودیجه منګه 4 میلیارډ ډالر په خپل نظام کې لرو یعنی تاسو په دې پیګه په کوم هیوادونو کې چې ام د متحده ایالاتو اردو جوړ کړی د لکه پاکستان ترکیه او یزین نور هیوادونه الته چې همدغه اردو کې شوی د ماش نه د مونډلې د خپل په یو خطرناک خمار باندې بدلیږي هغه نظام ته سقوط ورکړي نظامی حکومتونه رامنځته کیږي یعنی کچیرته بهرني منګه پریدي مرسته را سره نه کوي منګ باید طالب نه ونه ډار سو همدغه اردو نه ولا باید منګه ودار سو ځکه منګه بیا یو دیموکراتیک او لوسواک نظام دی همدې د لاسن شولرلې یعنی دا مسله د سینه ده دا په دې حالت نه پریخدل کیږي بنان په دې کې نه پیغام باس به سره کم وي
بله
او بل لتیرو لاسو کلونو سره منګه څه وکړل او څه کوي شو زه فکر کوم دغه زمان په خپل تیریدون کېده یمغه د انشتاین خبره د وای کزه زمان تعریف کوم زمان لمانه تیریږي یعنی ځینې فرصتونه په زمان کې د سی چې هغه امغه رقم چې زمان راګرځي هغه فرصت هم څوک د لاس ور کوي څه خبرې دي چې اوس منګه درس ته اخست او کولای شو ته ترمیم کو تر ټولو مهمه مسله دا ده اول خپل رئیس جمهور کرځي باید د رئیس جمهور په توګه ظاهر شي او نمایش د قدرت په خپل وجود کې ولري د رئیس جمهور په توګه باید عمل وکړي مثلا د عدالت د تطبیق پاړه مثلا د خی حکومتداري پاړه په کابل بانک د خلکو پیسې عملا چور شوی منګ باید لدینه درس واخلو منګ باید لدینه درس واخلو چې منګ د عدالت په تطبیق کې څومره مو چې افراد او ارزښت ورک ټولنه مو په هاشه کې پری خو د ملت مو په هاشه کې پری خو د امغه مر منګ تاوان کړي
اوس ډیر څو دقیقې لرو په دې لندو شیبو کې بل ملمنو وورو چې دوی څومره خوشبینه دي آینده ته چې پاینده کې به د افغانستان وضعیت ک خدای کول شسی کې مېرمنې وکي
دستاوردای خوب دستاوردار یاد کردیم مشکلات یاد کردیم البته مشکلات در انتخابات بود مشکلات در برخورد با پاکستان بود مشکلات در تیم موجود است که هینمی ناستن که برای رئیس جمهور مشوره دادن که وضعیت با می فرمول های غلط شان به این موقعیت رسیده که رئیس جمهور می دورست و می ره بدانه در پلوش مسئله مواد مخدره هست فساد اداری است اگر در شرایط موجود رئیس جمهور واقعا علاقمند به ایست که از وضعیت موجود برایه باید در تمام مسائل تغییرات به وجود بیاره و بیشتر بر مبنای واقعیت‌های جدی مملکت کنار بیاید و دوم هی که بیشتر کوشش بکنه به عنوان فرد اول کشور مشکلات مردم تشخیص بکنه و راه‌های حلش پیدا بکنه.
تشکر، سلامت باشین. خانم مصدق، شما چی فکر میکنین؟ آیا تصمیم گیری های رئیس جمهور میتونه که برای آینده افغانستان ای کشور سرنوشت ساز باشه؟
کاملا یکی خوب من به استاد کاملا موافق هستم که آقای کرزاین برای همه گیره خوش بسازه از خود. آقای کرزای من حیث یک رئیس جمهور و من حیث فرد اول افغانستان باید تصمیم های بسیار جدی در قبال کابینه خود، در قبال تیم کاریش در داخل خود ریاست جمهوری بگیره. دوم، بخاطر رای حل مشکل افغانستان باید بیشتر فشارهای منطقوی وارد شود. مثلا فشار بالای پاکستان، فشار بالای ایران، فشار بالای بعضی از دیگر کشورهایی که در افغانستان به شکل از اشکال منافع دارن و منافع از ناامنی ها است در افغانستان.
ترسان صاحب، اگر شما بگوین که افغانستان در مسیر درست در حرکت است فعلا به نظر شما یا نه؟
نه خیر، نه. من فقط یک اشاره می داشته باشم به جناب آقای کرزی ایره میگم که یک سیاست مدار یک کشور مانند یک ساحت باید کار بده، ولی متاسفانه که آقای کرزی در 24 ساعت اونا 12 ساعت عقب میمانند. من ایره بر آقای کرزی توصیه میکنم که لطفا همو ساحتتانه که دقیقه گرد است و ساحت گرد است و ثانیه گرد است اینا را تغییرات بیارین تا شما هیچگاهی یک دقیقه نه پیش برین و نه پس بانین از سیاست داخلیتان و از سیاست خارجیتان.
تشکر محمد حکیم تورسن.
استخبارات افغانستان در ارتباط با استخباراتتان که بله، ستون فقرات یک دولت است باید بیشتر تقویه شوند.
تشکر بسیار زیاد. متاسفانه که وقت برنامه در اینجا به پایان میرسه. محمد حکیم تورسن، فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی، حوریه مصدق، کارشناس سازمان عفو بین الملل، عبدالستار سعادت، کارشناس مسائل حقوقی و سیاسی، سید احمد نجیب محمود، استاد پانزده حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل، از تمام شما تشکر و از تمام شنوندهای رادیو آزادی. شنوندهای عزیز، برتان یادآور میشیم نظرات رگده برنامه شنیدین انعکاس دهنده نظر رادیو آزادی نه، بلکه صاحب نظرها و مهمانان برنامه و شنوندهای رادیو آزادی بود. برنامه رادیو آزادی ادامه داره. آزادی رادیو.
ساعت لس بجه شوی قدر منو